द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
د دیوا قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د واشنگتن ډي سي د سټډیو څخه تاسو د دیوا راجو خبری خبرونه ګوري. تاسو قربانی او زمونږ شهید
او زنه سر کاکا
نن د چهارشنبه یا شروع ورځ کال 2013 د اگست د میاشتې لومړۍ نیټه ده. همحال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ماسپخین یو بجه ده. تاسو ته په خپرونه کې هرکلی وایو او لومړی هم ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
په پاکستان کې په وروستیو انتخابونو کې تر ټولو وړاندې تحریک انصاف ګوند په مرکز کې د حکومت جوړولو هلې ځلې پیل کړي دي او بلې خوا مخالفو ګوندونو د ټاکنو د نتیجو په ضد سبا په اسلام آباد کې د ټولو ګوندونو کانفرنس یو واري بیا رابللی دی.
بلې لورې ته په د چین په ګوانګ شو ښار کې تر 200 زیات پاکستانیان د یوه شخصي هوایي شرکت د پروازونو د منسوخېدو له امله بند پاتې دي. دوی وایي چې دوی ویزې ختمې شوې دي او دوی ته د پاتې کېدو او د دې تر څنګ د نیولو خطر دی.
او د افغانستان په شمالي ولایت جوزجان کې د داعش ډلې د مشر مولوي حبیب الرحمن په ګډون 2500 داعشیان حکومتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. بلې خوا طالبان هم ادعا کوي چې 214 داعشیانو د دوی د جګړې په پایله کې حکومتي ځواکونو ته پناه وړې ده.
د خبرونو سرټکي تاسو واورېدل. په دې خپرونې کې موږ سره راپورونه، موضوعات او مرکې دي چې تاسو به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګري اوسئ.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو عزتمنو اوریدونکو او لیدونکو، تاسو د خبرونو سرټکي واوریدل او زو د راپورونو ولورې ته لومړی راپور هم د اسلام آباد څخه راغلی دی چې د پاکستان د ټاکنو په اړوند دی او تاسو به د دې تفصیلات هم وړاندې کړو چې په پاکستان کې په 15 جولای ترسره شوو ټاکنو وروسته تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټونکي ګوند تحریک انصاف د حکومت جوړېدو په هلو ځلو باندې بوخت دی. په دغه انتخاباتو کې د عمران خان تحریک انصاف یو سلو شپاړس څوکۍ ګټلې دي، خو د حکومت د جوړولو لپاره په مجموعي توګه 110 څوکیو ته اړتیا ده. تفصیلات یې څه دي؟ دغه تاسو ته د اسلام آباد څخه په تفصیلي راپور کې وړاندې کوو.
د ضلع قومي اسمبلۍ کې د ټولو نه زیات څوکۍ ګټونکي پاکستان تحریک انصاف لخوا تر اوسه مرکز کې او صوبو کې حکومت جوړولو لپاره د نورو ګوندونو او آزاد غړو سره مذاکرات روان دي او تر اوسه پاکستان تحریک انصاف نه خو صوبو لپاره د اعلی وزیرانو او نه قومي اسمبلۍ لپاره د سپیکر نوم حتمی کړی دی. د ګوند یو مشر محمود الرشید دا خبرونه رد کړي دي چې ګینې ګوند دننه څه قسمه اختلاف موجود دی. یو شخصي میډیا ته محمود الرشید ویلي دي
مرکز کے اندر جو ہے وہ نمبر گیم پوری کر کے وہاں پہ اسپیکر کا انتخاب اور سائمٹینیسلی سائڈ بائی سائڈ جو ہے یہ فیصلے بھی اگلے 2-3 کے اندر متوقع ہیں. انشاءاللہ 2-3 میں چیف منسٹرز کے نام جو ہے وہ فائنل ہو جائیں گے.
دوی وی اڑمبے باقامی اسمبلی دا پارا اسپیکر نم حتمی کی گی اور رز دو کے با دالا وزیرانو او مهم وزارتونو دا پارا نامے حتمی شی. پاکستان تحریک انصاف د ضلع قومی اسمبلی کې 114 څوکۍ ګټلې دي او 222 پارلیمان کې به ورته حکومت جوړولو لپاره 133 څوکو ضرورت وي، کوم په هکله د ګوند دعوه ده چې دا شمار یې پوره کړی دی. حکومت سازۍ کې ځن له وجې راتلونکي صدارتي انتخابات هم د ځن ښکار کېدی شي. ډان ویپاڼه وایي موجوده صدر ممنون حسین صدر په حیث موده 8 ستمبر پوره کیږي او قانون تر مخه د صدر موده پوره کېدو یو میاشت وړاندې د نوي صدر انتخاب ضروري دی او د دې تر مخه صدارتي انتخاب نیټه 8 اگست جوړیږي، خو تر اوسه حکومت سازي عمل نه دی پوره شوی ځکه د نوي صدر انتخاب هم د ځن ښکار کېدی شي. بلخوا پاکستان مسلم لیگ لخوا یو ځل بیا سبا ورځ ټولګوندیز کانفرنس رابلل شوی دی چې پکې به پیپلز ګوند، عوامي نیشنل ګوند او مذهبي ګوندونو ائتلاف متحده مجلس عمل به برخه اخلي او یو لوی اپوزیشن جوړولو او انتخاباتو کې شوی درغلو په حق لبه حتمی فیصله کوي. پاکستان مسلم لیگ لخوا مریم اورنگزیب ویلی دی د دوی په غوښتنه انتخاباتو کمیسون 2 کسیزه بنچ جوړولو باور ورته ورکړی دی چې ځینې حلقو کې د بیا شمار جاج به اخلي.
پھر ان تمام کیسز کو کنسولیڈیٹ کر کے تو اسی اس کے اوپر ریئیکشن دیتے ہوئے انہوں نے یہ ایک بینچ الیکشن کمیشن کا اپنا بینچ ٹو بینچز بنائے جو کہ انیشلی ان اپلیکیشنز کو دیکھتے ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ وہ بینچ بن جائے اور اس کے بعد اپلیکیشن اسٹارٹ ہو جائے
مریم اورنگزیب وی تم اداد انتخابات کمیشن دا بینچ پر ددوی پغختنو عمل وکړي نن د پوسټ لخر جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ کې د کور کمانډارانو یو غونډه هم شوې ده په کوم کې انتخابي عمل کې د پوز مرستو ستاینه شوې ده او پوسټ لخر ویل دي ولس فیصله کوي او پوز د دفاع کوي د پوز د سر لخر او پوز ویان ادارې ای ایس پی آر لخوا انتخابي عمل پس بیانونو ورکولو او خصوصی توګه د پوسټ لخر دی بیان چې د ووټ لزریه دښمن ته ماته شوې ده د دې بیانونو باندې نه یوازې سوشل میډیا باندې تنقید روان دی بلکې سیاسي ګوندونو هم پرې تنقید کړی دی او تیر ورځ جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی وو پوسټ لخر دی د دې وضاحت وکړي چې د ووټ لزریه ماته کوم دښمن ته ورکړی شوې ده د ځل انتخاباتو کمیسیون د ټاکنو کې وړومبی ځل د نوې ټکنالوژي استعمال کړی وو چې ورته آر ټی ایس یعنی د نتایج زر رسولو نوم ورکړی شوی وو خو انتخاباتو پر ورځ د نظام کار پرېښی وو چې له وجې یې انتخابي نتایج د ځنډ ښکار شوي وو او د وړومبی سرکاري نتیجه اعلان سهار 4 بجې شوی وو د ځنډ له وجې یو شمېر ګوندونو د انتخاباتو کمیسیون مشر نه د استعفا غوښتنه هم کړې ده او ویلي دي چې د له وجې انتخابی نتیجه بدل شوی دی خو انتخاباتو کمیسیون دغه تورون رد کړی دی البته انتخاباتو کمیسیون مشر سردار رضا انتخابی نتایج کې د زن نوټس اغسته دی د کمیسیون بیان وای صوبای انتخابی کمیسیون عملې نه یې په دې حق له وضاحت غوښته دی ځکه چې پاکستان کې انتخابی قانون تر مخه د شپې 2 بجې پورې ټول نتیجې حتمی کول وو خو دغه شان اونې شول
دا د وایس اف امریکا د جوړه کډر منو اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او وسه حمله کې څنګه چې تاسو په ریپورت کې اوریدل په اسلام آباد کې د مرکزی حکومت د جوړونې لپاره د تحریک انصاف مشر عمران خان هلی ځلې پیل کړی دی او د د غونځنې مشرانو ادا کړی دی چې د دوی سره چې کم د غړو شمیر دی هغه په پوره کې دوه دی په خپل نړیوال مطبوعاتو کې هم ډیر څه د عمران خان په سیاست د هغه په شخصیت او په شخصي ژوند باندې راغلي دي او ډیر څه لیکل کیږي تر اوسه پوري دغه ټوله حال به اخلوز موږ له همکار پیر زبیر شاه صاحب څخه چې دا وخت هم د ویډیو لینک لاري لمر سره د کانګرس د وداني لمخې څخه ملګری سو دي پیر صاحب ستړي مسې او په خیر راغلي
په خیر
مننه که درته وایم چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د عمران خان د سیاسي ژوند همدارنګه د شخصي ژوند په اړه چې کوم لیکنې دي په لنډه توګه زموږ د اوریدونکو سره شریک کړي
نو چې نړیوال مطبوعاتو شه خدا وایي چې عمران خان یو داسې کس و چې ډېر یو جنسي علامت و په مغرب شه او دای بیا بدل سوې وخت سره او چې کوم د سوچ و د فکر و هغه روشن خیالین لاړه دا سه تندروی طرف ته دا سه هغه ته چې ډیر مذهبي سوای او هغه شه دوی دا هوای چې اوس سه دای کله پرایم منیسټر شو د کومه خبرې کړې دي دغه مخ شه مثال ورکړی دا چې د امریکای ډیر خلاف وو د الیکشن نه مخ شه دا ټول سیاسي ژوند شه خو اوس په الیکشن چې کومه د خبرې وکړې الیکشن نه ګټل نه بعد نو هغه کیسه دا سه بدلې وې نو مطبوعات دغه خبره کوي چې اوس به ګورو چې آیا د کوم ژوند بدل سوی دا په سیاست شي او په سپیشلی په داسې ټایم شي چې دا به حکومت کوي پاغه شي به د چا ساری نو د خاموش بیا ډېر خلکو سره کیسې کړې دي مطبوعات څنګه تاسو اشاره وکړه خو ما میډل ایسټ انسټیټیوټ یو ډایرکټر سره خبرې سوي دي هغه رپورت موږ تاسو ته وړاندې کوو
په پاکستان کې لنجمنو ټاکنو کې د کرکټ پخوانې ستوري او تحریک انصاف مشر عمران خان کامیابی ته د هوادونو بهر نړیوال مطبوعات او سړونکو هم د نږدې ګوري اکثرو امریکایي او اروپایي مطبوعاتو په ټاکنو سخت نیوکه کړي او سړونکو اوس ګوري چې د عمران خان په مشرۍ کې د پاکستان راتلونکو حکومت تب بارنه تګلارې څنګه جوړوي دلته په واشنگټن ډی سی کې د میډل ایسټ انسټیټیوټ سره سړونکو پروفیسر وین بام سوک چې د پاکستان سیاست د پخوا راسه لږ نږدې ګوري سره وی او ای یو مرکه کړی دا کله چې دیوا د وین بام نو پښتنه وکړه چې د امریکای او افغانستان ترڅنګ د د ګوانډي هیوادونو سره د عمران خان وینا ته د سنگ ګوري نو د ویل
Well, it shouldn't come as a surprise that in a opening statement that he would leave open the possibility.
دا حیرانې خبر نه ده چې ګنې عمران خان په خپل اولنی بیان کې د امریکا سره په خلاص مټو د خو تعلقاتو خبرې کوي. حقیقت خبره دا ده چې دی به په عملی توګه څه وکړي، لکه دا چې د طالبانو په حق له اوس دې سوای. اگر چې په خپل لومړی تقریر کې عمران خان د دغه هډو ذکر نه دی کړی، خو دې زیاتوي چې دې ته به هم کتل شي چې دې د افغانستان سره څومره حد پورې تللې شي او دا چې دوانخیزه تعلقات به څنګه پر مخ بوتلی شي.
پاکستان کې د افغانستان د چار کارپوهان لدې نظر دی چې د پاکستان برنې تګلارا او په خاص توګه د افغانستان او د هند سره تعلقات د پوز په خوخه جوړیږي او په دې کار کې اکثره د اولس منتخب حکومتونه به اختیار ګڼل شوی دي. کله چې په دې اړه مونږ د میډل ایست انسټیټیوټ د سیلون کې وینبام نه دا پوښتنه وکړه چې آیا عمران خان په داسې آزاد تګلارې جوړولو کې کامیاب شي چې پوس سره اختلاف رانه شي او د ګوانډي هیوادونو تر هم دغه تګلارې قابل قبول وي، نو د داس خان جواب ورکو.
Well, ultimately I think he will clash with the military on both India and on Afghanistan.
زما په خیال د هر څومره کوششونه وکړي خو بل اخر به د د پوس سره د افغانستان او هند په مسله تاو تریخواله پیدا کیږي. زه وینم چې عمران خان به په دې لړ کې د داسې تګلارې جوړولو هڅه کوي کوم چې به د پوس خوخه نه وي. اگر چې دا وخت دواړه یو بل ته قابل قبول دي او یو بل ته اړتیا لري، خو ښکاري داسې چې که عمران خان واقعي یو آزاد پالیسي په وړاندې بوزي نو پوسټ بزر احساس وشي چې دا خو اوس یو مسله ده.
پاکستان دا وخت د ترهګرۍ ترڅنګ د کور دننه او بهر د سختو مالی ستونزو او مندیزونو د چیلنجونو سره په مخ دی او د عمران خان نوړان دی تر ټولو اولنی چیلنج دا دی چې داسې څه ګامونه پورته کړي چې اولس ته فوري ګټه ورسي. وینبام وایي چې عمران خان له به د ټیکس په نظام او د مځکو د تقسیم په نظام کې ریفارمز کولی، کوم چې د هر حکومت لپاره یو ستر چیلنج ثابت شوی دی.
پیر زبیر شاه صاحب، تاسو رپورټ مو هم ولیدی، اوریدونکو هم ولیدی، خو یو بل پښتنه د پخپل عمران خان د افغانستان او د هندوستان سره د اړیکو په حواله سره خپل په لومړی وینا کې دا ویلو چې له دغه گاونډي هیوادونو سره به شی اړیکی ولري، څه ګمان کوي چې دغه خبري پوره کولو توان پخپل عمران خان یا دغه ګوند یا امکاني حکومت کو د دوی نو هغه درلودلی سي؟
نو جی ما سرنګ په دغه رپورت شه د خاص نه د پښتنه کړې و وین بام نه چې میډل ایست د پاکستان افغانستان ډایرکټر دا د نما د پښتنه وکړه او نور سړون کې هدا وایي چې دا کومه پالیسی دی د هند حقا د افغانستان او د امریکای سره کوم اړیکې دي، دا ټول د فوج په لاس کې دي. نواز شریف کوشش وکړای چې فوج ته ودرېږي او ورته وایي چې خپل تاسو تګلارې بدل کړي، خاص توګه په افغانستان شې. نو نواز شریف مجبور دل چې هغه سر فوج په خلاف سره حکومت نه لری کړای، وزیر اعظم نه لری کړای، اوس په جیل شې پروت دا. نو دغه سه که فرض کا عمران خان خو دا یو سیاسي بیان ورکړای، خو دا کومه خبره د وکړې د هند سره د افغانستان، نو دته کله فرض کا د عملی جامه ورکې، نو دا بخامخه د فوج په دا غړي چې د دوی په اختیاراتو شې یا دوی په واک اختیار شې دوی ګوتې وحل دي. نو عمران خان به خامخا دته به مسئلې جوړیږي، ولې چې موږ لیدلې دي چې سیاسي حکومت په خارجه پالیسي او اندرونی چې کوم امنیت ده هغه ښه هیڅ رول نه ده، او چې کله هدي کوشش کړی ده چې دا رول واخلي فوج دوی نه دی پرېښي.
ډیره مننه پیر زبیر شاه صاحب او د ځان پام ساتئ.
ډیره مننه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زید
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو
واشنگتن ڈی سی د سټډیو څخه تاسو د ډیوا خبری خبرونه ته غواګیس او وینې قدرمن اوریدونکو زوب یو وار بیا هم د پاکستان د ټاکنو ولورته په پاکستان کې د جولای په 15 نیټه باندې ټول ټاکنې وشوې او دغه ټاکنو وروسته د مهال نتایج را روان دي چې په کې ویل کېږي توندلار یا توندروا یا بندیز لګول شوی ګوندونه هم په دې کې ځانونه کاندید کړي وو په ټاکنو کې چې د دغه ګوندونو څخه د تحریک لبیک یو ګوند په 15 نمبر باندې راغلی دی چې ویل کېږي په پاکستان کې تر 22 لک هم زیاتره خلکو ورته ووټونه ورکړي دي. نور تفصیل یې سده د مدثر شاه په راپور کې تاسو ته وړاندې کوو.
د پاکستان د انتخابی کمیسون د شمیرو تر مخه 2013 ټول ټاکنو کې د ګټل شو چوکو نه بلکې د رای اخستو په بنسټ چې د کوم سیاسي ګوندونو یو فهرست جوړیږي هغه کې د پاکستان تحریک انصاف په 14 میلیونه رایو لومړی نمبر، پاکستان مسلم لیگ نواز ډله په 42 میلیونه رایو په دویم نمبر، دغه شان پیپلز ګوند په دریم او د مذهبي ګوندونو ائتلاف متحده مجلس عمل په څلورم نمبر راځي. خو د حیرانتیا خبره ده چې یو کال وړاندې جوړ شوی د بریلی مکتب فکر تندرو مذهبی جماعت تحریک لبیک پاکستان سره د پاسه 2 میلیونه رایو سره په 15 نمبر ولاړ دی او تر دې چې د پاکستان تر ټولو لوی صوبې پنجاب کې د ایم ایم اے نه هم نمبر وړی دی او دغلته د ترلاسه شو رایو په بنیاد په څلورم نمبر ښکاري. ٹی ایل پی د پاکستان انتخابی کمیسون سره راجستر شو یو سل 22 ګوندونو کې 13 کال ځای پیدا کړی دی او مشر خادم حسین رضوی دی او هر څوک د انتخاباتو کې د برخې اغستوړو بې ځلو خو ټول هیواد کې مرکزی او صوبایي اسمبلیو ته امیدواران د کرین په نخه ودرولي وو چې په کې مرکزی اسمبلی لپاره یو سل 4 اویا، پنجاب اسمبلی لپاره 224، پښتونخوا اسمبلی لپاره 100، سندھ اسمبلی لپاره 88 او بلوچستان اسمبلی لپاره 10 امیدواران شامل وو. پنجاب، پختونخوا، بلوچستان او مرکزی اسمبلی کې د تحریک لبیک پاکستان ټول امیدواران ناکام شوي دي. البته سندھ اسمبلی لپاره 2 غړو کامیابی تر لاسه کړې ده. دغه تحریک د پاکستان سیاسي منظرنامه کې هغه وخت کار شو کله چې تیر کال نومبر کې د دغه ګوند فعالینو د 3 هفتو لپاره د اسلام آباد او پینډی لوی لار اوتړله او غوښتنه کوله د مرکزی اسمبلی سوګن کې چې چا بدلون کړی دی هغه ته د سزا ورکړل شي. هغه وخت د تحریک نوم تحریک لبیک یا رسول الله او اکتوبر کې د پیښور ان سلورم کې ضمنی انتخاباتو کې برخه اخستې وه او چون د پاکستان انتخابی کمیسون سره راجستر نو نو امیدوار په آزاد حیثیت لاړو. دغه چوکۍ هر څوک تحریک انصاف ګټلې وه خو دغلته هم د پی ټی آی، مسلم لیگ، اے این پی او پیپل پارټۍ نه پس د تحریک حمایت یافته امیدوار ته 8000 رای اخستی وی او د حیرانتیا خبره دا و چې د جماعت اسلامی امیدوار 6000 رای تر لاسه کړی وی. اوس د نور ګوندونو په سیر تحریک لبیک پاکستان هم ټاکنو کې د درغلی تورونه لګی او وای ک پاک او به طرف انتخابات شیونو د دیب پنجاب کې زیاتې چوکۍ ګټلې وی. د تحریک مشران وای دیب د کم حکومت برخه نه جوړیږي بلکې مخالف او چوکو باندې بناس وی او د 2019 بلدیاتی ټاکنو کې به برخه اخلي. اوسیڑون کی نظر لری ہر سوک را روانو کے دواک اخستو امکانات دیر کم دی و دغا مسلک نسبتاً معتدل مذہبی گن جمعیت علماء پاکستان خکاری داسی چی اثر پا کمی دو دے او اس پا دغا زائی تحریک لبیک پاکستان نیسی. دا ہمکار ہاشم علی سرا مدثر شاہ، وائس آف امریکا، ڈیوا، پیخور.
دا وایس اف امریکا جو دا قدر منوریدونکو دا خبری خبرونه تاسو په فیسبوک باندې هم په ژوندۍ بڑا لیدلی سی facebook.com/voajiwa. او سمزو د افغانستان لوري ته چیرې چې د دفاع وزارت ویلي دی د هیواد د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د داعش ډلې تر 200 زیات وسلوال حکومت ته تسلیم شوي دي. بلې خوا طالب وسلوالو هم ادا کړې چې دوی په تیرو 4 ورځو کې 2 تنه داعشیان وژلي دي، 50 تنه ټپیان شوي، 123 تنه ژوند دی نیولی وو. دا او د جګړې په پایله کې د طالبانو په وینا چې 200 څخه زیات دایشان افغان عسکرو ته تسلیم شوی دی. تفصیل مجاهد جواد په دې رپورت کې راکوي.
د افغانستان په شمالي ولایت جوزجان کې 250 دایشان چې 1.5 تنه یې ښځې او ماشومان هم دي افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوی دی. د جوزجان ولایت د درزاب د امنی قومندان تورن محمد اسماعیل رسنی او ته د خبر د ورکولو ترڅنګ ویل دي چې په تسلیم شویو کسانو کې په شمال کې د داعش ډلې مشر مولوی حبیب الرحمن او د مولوی مفتی نعمت په ګډون د داعش 12 نور قومندانان هم شامل دي. تر دې مخکې په شمال کې د 209 نمبر قول اردو لخوا په خبرې شوې اعلامیه کې د تسلیم شویو داعشیانو شمیر 102 تنه یاد شوی و. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې تیره ورځ هم په درزاب ولسوالۍ کې د داعش ډلې 40 وسلوال دولت ته تسلیم شوي و. دوی زیاتوي چې یاد داعشیان د امنیتي ځواکونو د ځمکنیو او هوایي عملیاتو په پایله کې تسلیم شوي دي او تسلیم شوي داعشیان یې تیره شپه له درزاب ولسوالۍ څخه د جوزجان مرکز شبرغان ته انتقال کړي دي. بل پلو په افغانستان کې وسلوالو طالبانو د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې 214 داعشیانو د دوی د جګړې په پایله کې حکومتي ځواکونو ته پناه وړې ده. طالبانو په دغه بیان کې ویلي چې دوی په یاد سیمه کې د تیرو څلورویشتو ورځو راهیسې د الخندق په نامه عملیات پیل کړي وو چې په ترڅ کې یې 92 داعشیان وژل شوي او 128 تنه یې د دوی لخوا ژوندي نیول شوي دي. طالبان دا هم وایي چې له داعش سره په دغو جګړو کې 19 طالبان وژل شوي او 13 نور ژوبل شوي دي. د طالبانو او داعش ترمنځ د دغو جګړو او دولت ته د داعش د دومره زیات شمیر وسلوالو د تسلیمېدو په اړه خپل داعش ډلې تر اوسه څه نه دی ویلي.
قدرمنو لیدونکو خبرونه لا دوام لري او د مهال زو یو بلې ویډیو ولوري ته څنګه چې تاسو ته مو وړاندې په خبرونو کې ویل چې د چین په ګوانګشو ښار کې تر 200 زیات پاکستانیان د یو شخصي هوایي شرکت د پروازونو د منسوخېدو له امله بند پاتې دي او دوی وایي چې د ډیرو ویزې ختمې شوې دي او دوی ته د نیولو خطر هم دی. دغه تفصیلات تاسو ته را لیږلي دي خپله یو تن د دغو مسافرینو څخه چې هلته دا مهال منتظره دي یا په تمه دي چې دوی ته پرواز برابر شي او له هغه ځایه بیرته خپل هیواد ته ستنه شي. احمد الله نومیږي. دغه ویډیو یې په ځانګړې توګه ډی و راډیو ته را لیږلې ده.
آپریشن بالکل ختم دی مش د حکومت پاکستان چې کم نگران حکومت دی د جنرل چیف آف آرمی سٹاف جنرل باجوا صاحب سره کم چې بالا حکام دی چې دلته کم بساو خلک پاکستانی بساو خلک دی بدی کی فیملی زم دی بدی کی بچی هم دی بدی کی سټوډنټ هم دی بدی کی کاروباری حضرات هم دی دا ټول دلته میزور پرتی دی د دې هیڅ مدد نور نشته او دا خلک بدی خلکو پیسې هم ختمې شوی دی دا خلک واپس پیسې نه ورته کی یو ضرورت بل ضرورت ورته وای
دا وایس اف امریکا جو دا قدر من اوریدونکو اوس هم د ډیوا اونیزي ځانګړي خبرونه تاسو په امرا ګرځو او هم د دې خبرونه موضوع د پاکستان ټاکنې دي. د زیاتو چوکیو ګټلو برسیره هم د عمران خان د وزیر اعظم په لار کې څه خندونه دي. بلې خو د څېړونکو په فکر کې آصف علي زرداری د پیپلز ګوند مشري په غاړه لري. همدارنګه د مسلم لیگ نواز ډلی شابه شریف د مولانا فضل الرحمن د جمعیت علما اسلام او نور مشران ک ورته ودرېدل. نو شاغلی عمران خان ته به آیا حکومت جوړول اسانه وي او که ګران؟ د ټول حال هم په دې خبرونه کې چې رحمان بنیرای کوربه دی.
ستړي مشه دا پروگرام واشنگتن د خیبر ده د واشنگتن ډي سي څخه زه رحمان بنریم په انتخاباتو کې د زیاتو چوکو ګټلو باوجود هم د عمران خان د پاکستان د وزیر اعظم جوړیدلو په لار کې لا خندان ولاړ دي که څه هم مخالف ګوندونو د حکومت جوړولو سره اشاره نه ده ورکړي خو د سیړونکو په خیال کې آصف زرداری شاباز شریف مولانا فضل الرحمن او نور ورته ټل شو نو هاغلی خان ته به حکومت جوړول آسان نه وي د 15 جولای په انتخاباتو کې د هاغلی عمران خان د تحریک انصاف ګوند تر ټولو زیاتې یو سل شپږ څوکۍ دي د پاکستان مسلم لیگ نون څلور شپېته د پاکستان پیپلز پارټۍ درې څلوېښت د متحده مجلس عمل دولس د متحده قومي موومنټ شپږ او آزاد دیارلس امیدواران دي د بلوچستان عوامي پارټۍ څلور د ګرینډ ډیموکراټیک الاینس دوه د پاکستان مسلم لیگ قاف څلور او د عوام نیشنل ګوند یو امیدوار ګټلی ده د تحریک انصاف نه علاوه د نورو ټولو ګوندونو د مخصوصو چوکو په شمول د ټولو چوکو شمیر یو سل دوه اتیا جوړیږي ما سره دا وخت د بحث لپاره ملګری کیږي د پاکستان څخه سلنکار هغلی حسن خان حسن خان سلیم شه
مننه رحمان
حسن خان پی ایم ایل این پی 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 او نور ګوندونه هم په شریکه حکومت جوړول شي تاسو اتفاق کوئ دي سره
رحمان دی وخت کې چې کوم صورتحال مخه تر روان دي نو هغه خو بالکل ستاسو خبره ټیک ده چې د پاکستان تحریک انصاف سره هغه امر کسان نشته دي کوم چې منتخب کسان دي چیرې دي په ځانګړې توګه چې کوم دی خپل وفاق کې چې کوم دی اسلام آباد کې حکومت جوړ کی د دې لپاره د مختلفو پاټو سره دا وخت کې دوی په رابطه کې دي او څنګه چې تاسو وویل چې چیرې او غاړي نو ما په خیال پاکستان مسلم لیگ نون شو پاکستان پیپلز پارټي او دا هوی سره کوم متحده مجلس عمل لري او هوی یو بل سره په رابطه کې دي کدی او غاړي نو څنګه چې تاسو وویل چې آزاد امیدواران چې کوم دي په آزاد امیدوارانو کې دا وخت پینځه کسان چې کوم دی هغوی د پاکستان تحریک انصاف سره چې کوم دی شمولیت اختیار کړی دی او ولې باقی چې کوم اووه کسان دي هغوی لا تر اوسه پورې د یوې پارټۍ سره هم شامل شوي نه دي دغه شانته د ډیسایډینګ ووټ چې لکه چې مخکې مونږ دلته کې ناسو مرګرو حساب کتاب کو نو هغه د متحده قومي موومنټ کم چې تاسو وې چې شپږ کسان دي نو که چېرې وغواړي ځکه تاسو ته لږ بریک اپ درکم نو که وغواړي نو پاکستان مسلم لیگ او د دې سره پاکستان پیپلز پارټي او دې سره یو ځای شي متحده مجلس عمل نو دا شپکشل یعنی یو سل او شل دوی جوړیږي اوس د دې سره بیا چې کوم دی تاسو پته چې بی ان پی بلوچستان نېشنل پارټي شولا یا نور داسې واړه دغه شو نو په دې کې مونږ چې حساب کوو دا تقریبا یو سل شپږ شو د دوی رسی خو څنګه چې تاسو وې تر دې دمه پورې د پاکستان مسلم لیگ کوشش خدا دی چې هغوی په پنجاب کې حکومت جوړ کې خپل تک مشکل ښکاری ولې پاکستان پیپلز پارټي په هیڅ قسمه تر اوسه پورې داسې د دلچسپي اظهار نه دی کړی
حسن خان یو بل تپوس کوم ډیر مهمه تپوس پاکستان کې زموږ د خبرونې په حساب سره کول غواړم چې زیاتره پښتانه او پاکستانی سلنکاران شک کوي چې پښتانه مشران لکه اسفندیار ولی خان مولانا فضل الرحمن محمود خان چکزئی سراج الحق او آفتاب احمد خان شیرپاو د اسمبلی څخه د بهر ساتلو سازش شوی دی ستا په نظر د دې مشرانو د ایوان څخه د بهر ساتلو څه مقاصد کېدای شي
لمبی خو رحمان ما په خیال کوم الیکشن چې شوی دی نو زه دا نه غواړم چې رګینې دوی څه قصدن دا څه کار شوی دی س د دوی پټه چې کوم دی که تاسو په خصوصي توګه عوامي نشل ګوند شو یا د مذهبي ګوندونو چې کوم دی سیاسي پټه چې کوم دی دوی ما په خیال که تاسو خیال کړی نو عمران خان د 13 15 کالونو مسلسل چې دی کمپین پوزیشن کې یو دویمه خبره دا ده چې کم ځوان ووټ دی کاغه خزی دی کاغه نارینه دی هغه ټول اٹریکشن چې کم دی هغه ډیر زیات عمران خان طرف ته بل ده بده قسمت ده زمونږ چې کم کام پرست جماعتونه دي په خاص توګه عوامي نیشنل پارټي نو که تاسو وګورئ نو لګه یو مدو وړاندې بلکې وسم چلیږي د پښتون تحفظ موومنټ په نوم سره یو ډیر لوی ملګیر چې کم دی یو کمپین د وزیرستان الکان چې کوم هغه نوجوانانو شروع کړو نو که په هغه ټیم کې تاسو خیالونه د عوامي نیشنل پارټي د هغه چې کوم موقف وو نو د هغه سره زیاتره پښتانه او زو مجد پښتانو نه علاوه نورم داسې چې کوم پروګرسیو مایندډ خلکو او سره اتفاق نه لره دغه شانته که تاسو ګورئ نو بیا د مذهبي پارټي چې کوم وي د هغه موقف په فاټا باندې په سی بیک باندې یا د پښتنو سیمې سره چې کوم تړلې مسلې دي په هغه باندې د دوی موقف دونه په ډاډ کټه باندې دومره زړور نه دی پاتې شوی، بلکې دوی مغه پخوانی سټایل دی، اجره تتل دی، اجره کې ناشته ده، میډیا سره انټراکشن ده.
حسن خان دا خبره خو کې دي چې تاسو سمې وي، تاسو چې کوي تاسو په پاکستان کې او د نږدې نه ورته ګورئ نو زکه به زیات خبره. خو نړیوال مطبوعات چې سوی یا په پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې چې سوی هغه داري چې په دې انتخاباتو کې پوز نه علاوه د پاکستان الیکشن کمیشن او پاکستان او د پاکستان ستري محکمې هم د عمران خان په ګټلو کې لاس کړی دی، د دې خلکو په بهر ساتلو کې کومک کړی دی، دا علتونه نه دي ګني؟
پوره رحمان یو خبره ده چې کته اوس پته نو دا پاکستان دا الیکشن چې کم دی داسې الیکشن نو چیرې کېنه دا په پټه باندې کېده، د تا یورپین ابزرور راغلی، د یو ان د طرف ابزرور راغلی، د دولت مشترکه یعنی د کامن ویلت ابزرور راغلی، د پاکستان خپل باز داسې ډېرې قدوري ادارې دي د هغوی ابزرویشنو. نو کومه د دې ټولو رپورټونه وګورو نو په هغه کې صدا سي ټیک شو د الیکشن نه مخکې چې کوم سچویشنو چې هغه کې د پاکستان سپریم کورٹ یا د بورډر رشوتونو خلاف چې کوم اداره ده نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیرو هغه شولا یا داسې قسمه ادارې چې ویرو هغه داسې ښکارېدله چې ګینه پاکستان مسلم لیگ نون د هغه قیادت او د پاکستان پیپلز پارټي قیادت چې کوم دی په ګوته کړی، خو ولې داسې قسمه شی د عوامي نیشنل پارټي خلاف یا د پښتونخوا ملي پارټي خلاف یا د مذهبي پارټو خلاف نو.
اصل خان اخر ته پوس وخر سره کمیږي، تاسو وچه د ګوندونو خلاف داسې نو اخر ته پوس د افغانستان په خلاف کومه د افغانستان په خلاف د عمران خان بیان تاسو باوریدلې وي، خو آزاد سړون کې دا فکر کوي چې پاکستان کې حکومت د هر چا راشي، خو د افغانستان په ځنګړی توګه تګلارې چې دغه د پاکستان د پوز په لاسو کې وي، تاسو چې پاک وي سره
لکه دا خبره ده. یو کلاسیکل پوینت اف ویو دی او ما په خیال پدې کې چې کوم دې سنس مونږ چې وای جوس پاکستان هیستوریکلی د افغانستان مسله شولا یا د هند سره تعلقات شو یا د امریکا سره تعلقات شو، نو پدې کې د سچویشن د وجنه انوایرنمنت لوکل سکیورټی انوایرنمنت د وجنه پدې کې د پاکستان فوج چې کوم دې دا وی لاس پکې ډیر زیات دي. او کته سو ګور رحمان نو ما په خیال تر 13 کال راځي مونږ ګورو چې پاکستان فوج وس هغه شی لیډ کوي، جنرال باجوا سوزل افغانستان افغانستان کابل تلاړو جاشر افغانی سره ریګولر کانټیکټ کی، نو وس دو سچویشن دته راغلی دی چې ما په خیال کې هر حکومت راغلی وي نو د افغانستان سره خط تعلقات چې کم دي دا وس صرف د سیاسي حکومتونو دغه نه دی پاتې شوی، وس پښتون غواړي هغه هم غواړي چې د افغانستان سره تعلق شو د سیمه کې حالات چې کم دي دا کنټرول.
ډیر مننه تاسو حسن خان چې موږ ته مخ را کړو. پاکستان کې د سړونکو نظر تاسو وکړه، خو اوس موږ ګورو چې په افغانستان کې او په امریکا کې سړونکو د پاکستان او افغانستان نو تعلقات ته په نظر ګوري. دا هم سره په سټوډیو کې ملګری شوی دی سلنکار واحد فکری صاحب. فکری صاحب سړي مشه
خیر اوسه ورونه.
فکری صاحب زه تاسو سره په دې موضوع باس کوم، خو د پاکستان ممکنه وزیر اعظم چې کوم دی عمران خان چې د افغانستان په کلک کمپاین ورکړی دی او لا غلطه یو نظر کو.
افغانستان ایک وہ ملک ہے جس نے سب سے زیادہ وار آن ٹیرر میں، یہ جو وار آن ٹیرر اور اس سے پہلے افغان جہاد تھی، سب سے زیادہ کس
عمران خان وہی دتر ہگرے پزت جگڑ کے پنڑے کے چچھاتا ترٹولو زیاد زیان رسدلے دے ہگر دا افغانستان اولستے دا افغانستان اولستا دا امن ضرورت دے دا افغانانو نه علاوه که په افغانستان کې څوک امن ته حاجت مند دي نو هغه پاکستان دی، که په افغانستان کې امن وي نو په پاکستان کې به امن وي. زمونږ د حکومت به پوره کوشش وي چې په افغانستان کې امن راشي. زه هم دا غواړم چې د افغانستان سره زمونږ داسې اړیکې جوړې شي چې زمونږ پولي خلاصې وي، څرنګه چې په اروپا کې د هیوادونو پولي خلاصې دي داسې دي یو ورځ زمونږ هم پولي خلاصې وي. فکری صاحب عمران خان دا خو ډېر زبردست بیان معلومیږي چې ورکړې دی، پاکستان کې داسې مخکې هم خواهشات اظهار شوی دی، اوس افغانان په ظاهره صدر اشرف غنی له طرف نه هوته هم غبرګون ښودل شوی دی، نور افغانان هم ښودلې دي، نو تمه کوي د عمران خان نه چې تګلاره بدل شي کنه، ځکه چې پاکستان تګلاره خو اکثره د پوست سره وي.
زه باید ووایم چې هلته په افغانانو کې یو ډول داسې محتاط خوشبینی موجوده ده د عمران خان ورته، ځکه عمران خان په دې مشوره دی چې هغه یو ماوریک پالیټیشن دی یا سیاستوال دی، داسې سړی دی چې د غټو فیصلو د ډیرو سترو فیصلو د کولو جرأت لري، اخلاقي جرأت لري. او اوس چې موږ ګورو په منطقه کې، په افغانستان کې، په خپل په امریکا کې او په پاکستان کې، دا شرایط داسې راغلي دي چې یو داسې سړي ته ضرورت شته، یو داسې سیاستوال ته ضرورت شته چې هغه د لوی فیصلو د کولو جرأت ولري. او څنګه چې اوس موږ پوهیږو چې په واشنگټن کې هم د افغانستان د سولې لپاره یو نوی څپه راپورته شوې ده، د طالبانو سره خبرې شروع شوې دي. او زه تر ډېره حده پورې د دې نظام امید دادی چې عمران خان په دې برخه کې یو جوړونکی کنسټرکټیو نقش ولوبوي.
اوس د پولو د خلاصېدو خبره چې دی کوي لکه د اروپا په رنګه، تاسو اوس په دې حالاتو کې امکان وینئ؟ پاکستان خو پوز په میلیونو ډالر خرچ کړو، خاردار تار چې ورته وایي چې خندقونه دی هغه وکنستل.
ګوره، یو دا دی چې د افغانستان او د پاکستان بارډر تقریبا 2000 یا 3000 کیلومتره دی، دا هغه ټوله بندول ناممکن دی. مګر د عمران خان مطلب زما په نظر د هغه مقصد د خبرو سره دا دی چې دغه لوی لوی بارډرونه پوینټونه چې دي دا د تجارت پر مخ آزاد پرې جوړ شي. هر ورځ چې په کابل او اسلام آباد کې کوم پرابلم راځي، باید د تجارانو، د ټرک ډرایورانو، د کاروبار پر مخ باندې دغه لارې ونه تړل شي، ځکه دا و دواړو خواو ته ډېرې لوی خسارې رسوي، اقتصادي خسارې رسوي، خلک بیکاره کیږي. او دا عموما دغه دوه قومه چې یو قوم چې پر دواړو غاړو پروت دی، د دوی ته لوی زیان رسوي.
خو طالبان پاکستان کې د افغانانو غټ شکایت چې پاتې شوی دغه دار چې پاکستان وسوم دو مخیزی کوي په تګلارا کې، یعنی خ طالبان او بر طالبان وسوم شته. خاغلی اشرف غنی او نور افغان لوړو دوه چارواکو وخت بوغدا ولي چې پاکستان ځنی خلک وسوم په خپل خاور ساتلې دي، کم چې په افغانستان کې په حملو کې کړ دي. تاسو فکر کوئ عمران خان دومره توان لرل شي چې دغه د افغانستان دغه غوښتنه چې د اومني، ځکه چې پوز دغه خلک ساتلې نو هغه به ساتلې وي؟
زه فکر کوم چې فضا محیط دې ته آماده دي چې عمران خان په ځینو برخو کې مثبت رول ولوبوي، او په ځینو ځای کې حتی د فوج سره هم مقابلې سره مخامخ شي. او هغه
د پاکستان د
فوج سره
تاسو شک کوئ؟
زه شک نه کوم. زه هم دا زما حدس دی، زه حدس وایم چې دا فضا داسې ایجاد شوې ده په واشنگټن او په ټول محیط په ساحه کې چې د عمران خان لپاره د دې توان ورکوي، دا قابلیت ورکوي چې ځینې تصمیمونه ونیسي، که چیرې حتی هغه تصمیمونه شاید د فوج د هغه ټریډیشنل فیصلو سره به په ټکر کې وي. مګر زه فکر کوم چې اوس دغسې یو حالت راغلی دی، خصوصا دغه مینډیټ چې د پیدا کړی دی په دغه اکثریت چې د
پارلمان بیا هم په پاکستان کې او په نړیوال کچه شکونه هم کېږي چې ګنې دا د فوج او د ادارو په مرسته ترلاسه کړی دی.
یعنی شک به یې ځینې ځای کې به شک وي، مګر لکه د مخه چې زموږ د مخه میلمه هم وویل چې د اروپایي اتحاد ابزرور راغلی وه، نظارت کوونکي راغلي وه، د نور دنیا راغلی وه، او تقریبا ټول دا ویل ده چې ډېر خلکو په دې کې ونډه اخیستې ده، ډېر ځوانانو اخیستې ده، ډېر پاکستاني ځوانانو اخیستې ده، او تقریبا ټول یو بدلون ته آماده دي. زه فکر کوم چې د پاکستان سیاسي محیط و یو بدلون ته آماده دی، و یو مثبت بدلون ته، ځکه پاکستان د څو وخت کېږي چې یو نو منځوي سوی دی، های سولیت سوی دی، د بین المللي ټولنې څخه د امریکا سره ځینې پرابلمونه پیدا کړي دي او د نورو سره. زه فکر کوم چې د دې لپاره زمينه شته چې یو نوی مخ پر کېږي، یو نوی لار خلاص شي.
ډېر مهرباني واحد فکر صاحب چې تاسو موږ ته وخرا کړی وو.
ستاسو هم ډېر مننه ورور.
ډېر مهرباني.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زیدې،
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
اوس ګورو چې په پاکستان کې د انتخاباتو نتیجو ته نړیوالو مطبوعاتو څنګه کتنه کړې ده. دا برات وړاندې کوي زموږ همکار هغلی پارکوال میاخیل صاحب.
د امریکای معتبر ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د پاکستان د انتخاباتو په اړه خپل وروستۍ مقاله د دې هیواد مذهبي لږکیو ته ځانګړې کړې او سرلیک یې ورکړی دی. عمران خان باید د پاکستانی احمدی مسلمانانو د ځورونو په ختمېدو کې مرسته وکړي. ورځپاڼه لیکي چې که څه هم ډیر خلک د عمران خان د ګوند د بریالیتوب ستاینه کوي، خو وایي داسې پیشبینی کېدای سي چې د هغه په حکومت کې به له مذهبي لږکیو خصوصا له احمدي مسلمانانو سره سختی او تشدد زیات سي. د امریکې بلې مشهورې ورځپاڼې نیویارک ټایمز خپلې وروستۍ لیکنې ته سرلیک ورکړی، عمران خان د یو نوي رهبر په توګه کولای سي چې د پاکستان څیره بدله کړي. نیویارک ټایمز تمه څرګندوي چې که څه هم پر انتخاباتو اعتراضات کیږي، خو وایي د وروستیو پاکستاني رهبرانو په نسبت عمران خان غواړي جدت راولي او کېدای سي د پاکستان بیانیه بدله کړي. د اکانومیست ورځپاڼې د پاکستان د ټاکنو په اړه خپلې وروستۍ مقالې ته سرلیک ورکړی، په پاکستان کې د عمران خان غیر ورزشي کامیابی. ورځپاڼې لیکلي که څه هم د عمران خان تحریک انصاف په ټاکنو کې زیاتې څوکۍ ګټلې، خو د ټاکنو پر شفافیت باندې پراخې نیوکې هم کیږي. وال سټریټ جرنل ورځپاڼې بیا د پاکستاني انتخاباتو په اړه خپرې کړې مقالې ته سرلیک ورکړی، عمران خان ته د ټاکنو ګټل اسانه وو. ورځپاڼه لیکي د عمران خان بریالیتوب به د هیواد ته پنځم وزیر اعظم ور په برخه کړي، خو وایي په شدت سره محسوسېدونکې سیاسي آرامۍ ته د اړتیا پر ځای د انتخاباتو په ضد شکایتونه د نورې ناآرامۍ ښکارندوی کوي. ګارډین ورځپاڼې بیا خپلې وروستۍ مقالې ته سرلیک ورکړی، آیا عمران خان به د خپلو ووټ ورکوونکو هیلې ترسره کړي او جنرالان به په فاصله وساتي؟ ورځپاڼه د یورپي څارونکو له خولې لیکي چې که څه هم عمران خان په ټاکنو کې د همدغو نامرئی پیریانو په مرسته کامیابي ترلاسه کړه، خو وایي د پاکستان پوځي تاریخ ته په کتو سره د عمران خان رابرسېره کېدل په دې هیواد کې د تیارو پر لشکرو د ولسي جمهوریت یوه نوې معجزه ښکاري. دا و د پاکستان د انتخاباتو په اړه د نړیوالو ورځپاڼو د مقالو سرلیکونه او مهم ټکي.
ډېره مهرباني بارکوال میخیل صاحب. ګرانو لیدونکو، هم دا د نوزي پروګرام واشنگتن ټو خیبر زموږ خبرونه په ویبپاڼه www.voadivanews.com باندې هم کتلی شئ. زره پروگرام قربا رحمان بندرے استاد سن غواړم اجازت، خپل خیال ساتي.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک VOADIWA، Twitter @VOADIWA, Instagram @VOADIWA, or per YouTube VOADIWA News.
قدرمنو اوریدونکو، اولیدونکو، زودا محل د بلوچستان ولوري ته په کوټه کې د روغتیایي چارواکو په هانو یو سیمینار تر سره کړی دی، چې په دې سیمینار کې ویل شوې دي چې د ماشوم لپاره لومړی شپږو میاشتو کې د مور شیدې ډېرې زیاتې ګټورې دي او ډېرې مهمې دي. په دې هکله نور تفصيلات سدي د غتاسته حمید سمسور په خپل راپور کې وړاندې کوي.
دغه سیمینار په کوټه کې د بلوچستان د روغتیا د څانګې و ماشومان ته د مور د شیدې د ورکولو د نړیوالې اونۍ د لمانځلو پر مهال باندې ترتیب شوی و. د روغتیا د څانګې مایرین وویل چې و ماشوم ته تر ټولو لمخه لومړی د مور شیدې ورکول د یو شمیر ناروغۍ ختموي، او دغه ډول بیا و ماشومان ته تر شپږو میاشتو پورې د مور شیدې ورکول هم ډیر مهم ارزښت لري. د سیاد د څانګې مایرین وویل تر دوو کلو پورې و ماشوم ته د مور شیدې ورکول ډیر ضروری دی. د کوټې د بولان میډیکل کالج پروفیسر مشتاق جعفر وویل هر کال په پاکستان کې 800,000 ماشومان د خوراک د کمی له سبب زخه خپل ژوند له لاسه ورکوي. د ده په خبره چې په بلوچستان کې په هر زورو ماشومانو کې درش پته په لومړی میاشت کې او ونیوي بیا په یو کال کې دننه د خوراک د کمی له سبب زخه مري. په بلوچستان کې 14% ماشومان د خوراک له سختې کمی سره مخامخ دي او 25% بیا داسې دي کدي کوچنۍ دي.
سیدی بلوچستان کې سیدی سپیشلی انټیریر بلوچستان کې د کوچنیان سیدی د کم غذایی د وجه سیدی کنه ډیر نه جوړیان کې مبتلا دي، د غذا د کمی د وجه ډیر اموات کیږي. ولې سی غذا د کمی د وجه د کوچنیان وزن ډیر کم سی، د کوچنیان مدافعیت نظام کم سی، د هغو ته سیدی کنه بیا دست الټي او د نمونیا د دغه د ټخې او د سکار و ناجوړیان ډیر کیږي. هغه د وجه د کوشنیان خو زیات سدی کنه شرای اموات سدی د ډیت ریشو زیات د کوشنیان سدی کنه اول شپړ میا سدی صرف او صرف د مور شو دی.
حکومت د بلوچستان په نصیر آباد، جعفر آباد، جوب، کلاسیف لا کې بیړنی زواز اعلان کړی ده. ډاکټر عابد بن
بریس فیڈنگ جو پہلے گھنٹے میں یعنی پیدائش کے فوراً بعد تقریباً جو شروع کرائی جاتی ہے بلوچستان میں وہ ہے 63%.
دلته په بلوچستان کې درش پیتر شزی د زیږیدو وروسته په سملاسي ډول ماشومانو ته د مور شیدې ورکوي او دغه ډول دلته په بلوچستان 20% شزی داسې دي چې هغه ماشومانو ته یوازې شیدې ورکوي. ډاکټران وویل چې په بلوچستان کې زیات شمیر شزی د خوراک او د وینې له کمی سره مخامخ وي. حمله دغه کبله د دوی ماشوم د خوراک د کمی سره سره له ناروغي سره مخامخ شي. د بلوچستان د ماشومانو د خوراک د څنګ مشر ډاکټر ناصر علي بوکټي وویل چې په بلوچستان کې یوازې په وځ لوکي د یونیسف په مرسته باندې د ماشومانو د خوراک لپاره د روغتیا پروژه روانه ده. د په خبره چې د سوبې په نورو سیمو کې هم و دغه پروګرام تاړتیا ستا. ډاکټر روبینا میربیا وویل چې د شپږو میاشتو وروسته و ماشومانو ته د مور د شیدو سره سره اګۍ، پټاټا، دال او نور خوراک مور کوي. دې پر مندو باندې ژغ وکړي چې د ماشومانو لپاره د دوی په خپل خوراکي سوزي غوښه میوې دي خوري. کچیر دوی لروزی یو ګلاس او یو سیب وخوري دا د ماشوم خوراک پر کولای شي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیوري جو ټلویزیون، کوټه.
درمن اوریدونکو اوس هم زو د خیبر پښتونخوا نیوی زیلې با جوړ ولوري ته چیرې چې هلته یو روغتون د 15 لک کسانو لپاره جوړ شوی دی، خو ډاکټران او ځای خلک وایي چې اساسي اسانتیاوي پکې نسته. نه خو هلته شزینه ډاکټرانسته او نه هم د هډو او د نورو ناروغیو د درملنې لپاره ډاکټرانسته. د ترڅنګ په دغه روغتون کې دوايانې هم نسته. تفصیل عرفان الله جان حمله با جوړ راکوي.
په خیبر پختونخوا کې نوی ورګډ شوی قبالی ضلعہ د باجوړ په برنګ تحصیل کې قریبا د 15 لک آبادی لپاره جوړ روغتون کې د بنیادی سہولتونو نشواری سره سره د خزینه ډاکټرو په ګډون د مهمو ډاکټرانو د نشواری د عمله د سیمې اولس د سختو ستونزو او کړمو سره مخ دی. کڅ هم حکومت د ضلع د سرخارنا قریبا 70 کیلومتره لري نورخاته اړخته پرتا په برنګ سیمه کې بی کی ډیگری اسپیټال جوړ کړی دی، خو ولې نه خو په دغه اسپیټال کې د ایمرجنسی کوم سامان شته او نه پکې دارو شته، او دغه رنګ د ایمبولس د گاډي د نشوالي ترڅنګ پکې د ډاکټرانو مهمو چوکۍ د 13-14 کالونو خالی پرتې دي. د اسپیټال د ستونزو په اړه د سیمې اولس ډیو رادیو او ټي وی ته صدا رنګ ویل
علاقه ده. دلته قسم قسم کې سونه راځي کنه، مونږ سره اکثر څوک د غرونو غورځيږي یا سرته بوټو پاک مونږ دیوره گیزه کچدا پښتنو علاقه د خماخه جنگ جګړې مډې کوي. موږ سره سرجری مکمل اټ صدغه نشته دی او نو سمډیکل سپیشلیست دی چې لکه بعضی داسې بیماران را بیماریانی چې هغه د عام ډاکټران نشي سپورټ کولای کنه، نو سرجیکل سپیشلیست او میډیکل سپیشلیست او دې سره سره موږ سره یو گاینیکالوجیست هم پکار ده، ځکه چې زنانه کیسونه د موږ زندګۍ سره ریلیټډ کیسونه دي کنه. نو بس دا درې ډاکټران موږ کم ډېر اهم دي.
مشکلات دي دلته کې میڈیکل اسپیشلسٹ نشته دی، دلته کې آرتھوپیډک ډاکټر نشته دی، سرجن نشته دی، نو دا ټولی مسلې دي. دلته کې چې داسې ماینر انجری راشي چېرته کې معمولی بیماری دا غي علاج کیږي، خو بیسیک سہولیات نشته دی دلته کې چې هغه مطلب علاج وشي. نو دا غي لپاره خار ته یا پیښور یا درګې ته چې کوم دی هغه بیمار بیا مجبورن رواني.
د برنګ د اسپیټال قائم مقام مشر ډاکټر وای چې دې اسپیټال ته ډیر زیات مریضان راځي، خو د ډاکټرانو د کمی د وجه ورته سخت مشکلات رامنځته دي او نو دوی سره کومي وړیا دوايانې یا داروشته چې مریضانو ته ورکړي دی ول.
دا غي په سلسله کې ته آرتھوپیډک سرجن کمی دی، د سرجیکل سیټ باندې کمی دی، او اهم شی د گاینیکالوجیست چې کم دی مو سره کمی دی، چې دا کمی په دې اسپیټال کې پوره شي مو سره بنگلشته کوارټر شته وبشته بیلشته هر څه ضرورت تقریبا رو روان دی. ا کمی په کېشته خدای چې لکه بیم سره پاتې کې دی شي د کې دی شي لکه نو چې دا سہولیت موږ ته مو هي شي. د خیر
کڅ هم حکومت دا اداوي کوي چې د سیمې اولسته وړیا د صحت سہولتونه ورکړي دي، خو چې څوک هم دغه اسپیټال ته دراغلي مریضانو حال وګوري نو د حکومت د داو حقیقت باورتا پخپل سرګن شي. عرفان الله جان، وایس اپ امریکا، ډیو رادیو او ټی وی، ضلع باجوړ.
قدرمن اوریدونکو اوریدونکو د محلزو یو بل پزړه پوری راپور ولوري ته چې د سواد په ګوګدره کې په غرونو باندې درې زره کاله وړاندې یا پخوانی راک پینټینګز یا په ډبرو باندې په لاس جوړ شوي عکسونه د عکسونو دغه آثار موندل شوي دي. نور تفصیلات یې څه دی په دغه ښایسته ویډیو راپور کې تاسو ته فیاض ظفر وړاندې کوي.
وته د زړو آثارو زنګو ویلې کیږي او د منګوري خارنا د پیښور په غټ سړک 8 کیلومتره فاصله باندې د سواد تاریخي کلی ګوګدر کې په غرونو باندې درې زره کاله زاړه راک پینټینګ یا پلاس جوړ شوي عکسونه اوس هم شته. ګوګدر کلی په خپل لمن کې د 15 زره کالو زوړ تاریخ لري. په 1955 کې د اټلی سره تعلق لرونکي د زړو آثارو ماهر پروفیسر ټوچی د نورو زړو آثارو معلومولو سره د ګوګدرې دا عکسونه یا راک پینټینګ هم دریافت کړي وو. دا تاریخ یو طالب علم احسان علی خان وایي چې د دې زړو آثارو حالات ډیر خراب دي او حکومت له پکار دي چې د دې تاریخي ورثه حفاظت وکړي.
دا کم راک پینټینګ چې دي د دې په حواله سره ما کم سټډي چې کړي د نو څه تقریبا 3000 سال دا پخوانی پینټینګز دي. خو چې ځکه دلته رالم او دې حالات ما ولیدونو ډیر زیات په خرابو حالاتو دي. دا ډیر نایاب پینټینګز دي او دا زموږ زمو تاریخي ورثه ده. د دې ډیر بد حالات دي دلته. حکومت له پکار ده چې په دې اخلا باندې خصوصي توجه دی لور کی.
درې زره کاله شاته په دې علاقه د بت مت منون کې خلک اوسېدل او دغه خلکو کې خصه هنرمندانو په غرونو کې په لاس دا عکسونه جوړ کړي وو. دا ګوګدرې په دې غر باندې یو سل هویا عکسونه جوړ کړی شوي وو چې په دغه عکسونو کې یو هویا عکسونه د بیلابیلو ځناورو دي. ولس عکسونه پکې د روزمره د عام د استعمال د شیزونو او یو کم دیرش داسې عکسونه دي چې پیژنګلوي نه کیږي او یو عکس پکې داسې جوړ دی لکه څوک چې په پټي کې یو وکی. ځایي خلک وایي چې سواد کې د اړی ګډې نه مخکې به خارجي خلک ته د عکسونو کتولا راتلو او اوس خارجي خلک ناراضي. ځای اوسیدونکو ریاض خان ډیو ته وایي
بالکل دلته خو به خلک راتلل دا ډیر پخوانی ځای دی خو اوس چې دی مخکې به انګریزان او دا راتلل دلته وایي دغه کوو خو اوس ډیر وخت شوی دی چې دلته څوک نه دی راغلی.
دا زړو آثارو پوهان وایي چې 3000 کاله زاړه د عکسونه ډیر تاریخي اهمیت لري خو د حکومت د توجه نه ورکولو له کبله دا زاړه آثار ختمي کی او حکومت له پکار دی چې سواد کې دا او د دې سره سره ټولو د زړو آثارو حفاظت وکړي چې تاریخي او کلتوري آثار ختم نشي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، دیوا، سوات.
دا وایس اپ امریکا جی بادا قدر منوریدونکو زموږ د ویب پاڼه پته ده voa.gnews.com. اوس هم یو بل نړیوال راپور ولورته تاسو په امره ګرځو چې یو نړیوال کانفرنس د انټرنیټ د ژغورنې یا د خوندي ساتنې په اړه جوړ شوی چې پکې د امریکا کارپوهانو ژمنه څرګنده کړې ده چې د امریکا ټول انټرنیټي نظام به خوندي ساتي. تفصیل ماوش جلیل په دې رپورټ کې راکوي.
د امریکا د کانګرس غړو د تیر نه پورس د فیسبوک لخوا د دوه دیش جالي اکاونټونو تړلو په فیصله خوشحالي څرګنده کړې ده چې ورباندې شک کېدو د امریکا راتلونکي کې کېدونکي د منځني مودې ټاکنو نه وړاندې د امریکا په سیاست اغیز چولو هڅې کولې. د نیو هامشیر ریاست نه د ډیموکرات ګوند سېنټرا جین شاهین وایي
دا یوازې د ټاکنو په نظام او د حکومت د نوملیکنې نظام کې په غیر قانوني توګه رسایي خبره نه ده. دا په هیواد کې د سیاستدانانو ترمنځ او د ولس ترمنځ د تفریق پیدا کولو یو هڅه ده.
فیسبوک دا خو معلوم نکړی شو چې آیا د دې هر څه په شا د روس لاس دی، خو زیاته کړې ده چې په کال 2014 کې د امریکا صدارتي ټاکنو نتیجې کنټرول کولو لپاره د روس لخوا هم د فیسبوک جالي اکاونټونه استعمال شوي وو. د امریکا حکومتي چارواکو ویلي چې د روس لخوا په صدارتي ټاکنو کې مداخلت په مختلفو شکلونو کې شوی وو. د امریکا د قومي امنیت لپاره سیکرټري کریسچن نیلسن ویلی
په دې کې د معلوماتو غلا په انټرنیټ جاسوسي او آنلاین پروپاګاندا شامله وه، خو موږ د دې مخه ونیسله او د دې په شا د روس لاسو.
د تیر نه پورس په نیویارک کې د انټرنیټ امنیت په نوم یو کانفرنس په موقع د امریکا سترو چارواکو ژمنه وکړه چې د امریکا د وټونو نظام حفاظت به کوي. د امریکا نائب صدر مائیک پینس ویلی
The United States of America will not tolerate any foreign interference in our elections from any nation state.
امریکا به خپل انتخاباتو کې د هیڅ یو هیواد لخوا کوم ډول بهرنی لاسوهنه و نزغمي که هغه بیا روس، چین، ایران، شمالي کوریا او یا کوم بل هر هیواد وي.
خاغلی پینس ویلی امریکا نه یوازې د خپل انټرنیټ حفاظت به یقیني کوي خو په انټرنیټ بریدونو ته به هم جواب وایي. د ټکنالوژي ماهران وایي د هکرانو پیژنګلو سره د هغوی د هڅو مخه نشي نیولی کېدی. خاغلی پینس ویلی حکومت دې ته اړتیا لري چې غیر حکومتي کمپنیانې او هر یو امریکایي وګړی دې د امریکا سایبر ډومین محفوظ ساتلو کې خپل رول ولوبوي.
د وایس اف امریکا جو بادا قدر من اوریدونکو اوس هم یو بل رپورٹ ولوري تاسو په امرا ګرځو چې امریکا هڅه کوي چې پر چین باندې کم اقتصادي فشار دی هغه لا نور هم زیات کی او په وارد سو توکو باندې لس فیصد څخه تر 15 فیصد پوری مالیه واخلي. منزه شهید نور تفصیل په دې رپورٹ کې راکوي.
د ټرمپ ادارې د سیشن بی پورز د چین په وارد شوی توکو باندې د 10% څخه تر 15% مالیه اخیستو پریکړه کړې چې لدې سره د امریکا او چین ترمنځ تجارتي شخړه لا شدت اخیستې ده. راپور زیاتوي چې امکان دی د امریکا لوخه په چین باندې اقتصادي فشار راوستلو او د مالیه زیاتېدو اعلان به نن د چهارشنبې په ورځ وشي. دغه مالیه به د چین څخه په وارد شوو خواړو، کیمیایي توکو، فولاد او المونیم باندې عملی شي. که څه هم دغه 15% زیاتېدونکې مالیه یا ټکس به په سمدستي توګه نه تطبیقیږي، خو دا تبصره به د نړۍ دوو لوی اقتصادي هیوادونو ترمنځ تجارتي یا سوداګریز شخړه لا زیاته کړي. که څه هم په دې اړوند چین په سمدستي توګه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو په وار وار یې ویلي چې امریکا غواړي چین باندې فشار راولي، خو چین وایي د امریکا هر ګام اخیستو باندې به ورته ګام اخلي. امریکا کې کاروباریان او سوداګران په ولسمشر ترامپ باندې سخت نیوکې کوي او وایي هغه د چین سره خپل اقتصادي تګلاره ډیره توند کړې. د سې شنبې په ورځ د چین خبری آژانس ویلي چې د اقتصادي خندونو برسیره به هم هیواد یې د دې توان ولري چې خپل اقتصادي وده په مناسبه توګه مخ په وړاندې بوزي. د کال په دویمه درې میاشتنۍ موده کې د چین اقتصاد 6.5% وده کړې چې د بشپړ کال د ودې هدف یې 6.5% دی.
خوږو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیوه ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته رالېږلی شي.
جیوا قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، د جیوا خبری خپرونه هم په دې ځای پای ته ورسیده او د دې خپرونې وروسته به تاسو د بیروز خان صاحب سره شپه په خیر خپرونه اوري او په دې خپرونې کې به ستاسو سره په بیدرکه پښتنو باندې غږیږي او میلمه به هم راځي. تاسو هم کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دغې خپرونې کې برخه واخلئ. زه د دې خپرونې کوربنه منظر شهید او زما سره د دې خپرونې همکار کوربه نصیر احمد کاکړ او د دې ترڅنګ تخنیکی اړخته زموږ همکاره د دې خپرونې پروډوسر ماوش جلیل. ستاسو نه خلو اجازه، تاسو په لوی لاس بارو او تاسو ته ښې شېبې غواړو. سرلوړه او آباد اوسئ.